پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل ته تا د طالبانو د سیاسي مشرانو له ننوتو وروسته د راتلونکي نظام د جوړېدو خبرې تودې شوې. په دې اړه سلا مشورې په کندهار کې هم روانې دي. دا هم درته وایو چې په پاکستان کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه څه ویل کیږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په خوست کې مخابراتي شبکې ټکنۍ شوي او ښار بازار کې کریډیټ کارتونه هم په اسانه نه پیدا کیږي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد صافای مختولي کې. تر پای زموږ ملتیا وکړی. د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم درته لرو، خو اوس عصمت ساروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا او بریتانیا مشرانو موافقه وکړه چې په جی و غونډه کې پر افغانستان وژغی شي. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو په باب خبرې کوي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو موافقه کړې چې ملکي وګړي د کابل هوایي ډګر ته پریږدي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړي چې راتلونکي اونۍ د جی و په مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبري وکړي. د بایدن له لوري له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه ټینګار چې د مخکینی جمهوري پال ولسمشر په محل شوې وه. په امریکا کې دننه او له دې هېواد د باندې د امریکا د متحدانو پراخینې وکې پارولې دي. بایدن ویلي چې باید د دوو انتخابونو په منځ کې یو غوره کړی وای، یا دا چې بې پایه جګړې ته دوام ورکړی وای او یا یې د ټرمپ لاره تعقیب کړې وای چې باید ځواکونه وباسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وای طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. سلیوان پرون سه شنبه وویل له افغانستانه د ملکی وګړو د ایستلو بهیر به شاید روان اګست تر پایه دوام وکوي. د چې په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل د امریکا پوز د کابل هوایي ډګر ته د ملکی وګړو د لیږدولو پاره په خبرو بوخت دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه د اګست 1.5 ټاکل شوې، خو د دقیقې نیټې د تاکلو پر سر خبری روانی دی. په همدې حال کې د سیراپورونو هم ورکړل شوی چې طالبانو ځینی کسان چې غوښتل هوایي ډګر ته لاړ شي وهلي او مخه ورنیولې ده. په افغانستان کې د کړکېچ له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د دې ټولنې ځینې غړي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده په پراخه کچه د خلکو د تېښتې له کبله اندېښمن دي. په نننۍ غونډه کې په رسمي ډول د افغانستان په باب خبرې نه کیږي، خو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د اروپایي ټولنې ځینې مشرانو په یو لړ ستراتیژیو کار پیل کړی څو د 2015 او 2016 کلونو په شان د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته د کډوالو د ناڅاپي ننوتو د تکرار مخه ونیسي. اروپایي ټولنې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره په وروستیو څو کلونو کې کلک تدابیر نیولي، خو د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو ښکاره ګواښ کړی چې د عراق، افغانستان او سوریې کډوالو ته به اجازه ورکړي چې د ګاونډي هیواد لیتوانیا له سرحده د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته ننوځي. لوکاشینکو دا پریکړه پر بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په جرمني کې د یو ان ایچ سی آر وی استازي کاترانینا لومپ د جرمني رسنیو ته ویلي دي چې د کډوالو مرستندوی د اداره به له نورو خیریه ټولنو سره یو ځای د بې پرې توب او خپلواکۍ د اصولو پر بنسټ افغانانو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي. میرمن لومپ ویلي په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا خورا زیاته شوې او شاید تر دې هم زیاته شي، نو ځکه دا هیواد د نړیوالو مرستو ته اړ دی. د یو ان ایچ سی آر په وینا ډیری کورنۍ چې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي په کابل کې ډیره دي چې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د اړوند اداره وایي اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 کارکوونکي د دوی 200 کارکوونکي په دنده بوخت دي. په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې. د امریکا د دې اقدام په نتیجه کې به طالبان له میلیاردونو ډالرو شتمنۍ څخه بې برخې شي. د امریکا د اداري یوه چارواکي پرون وویل چې په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د حکومت شتمنۍ طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا پریکړه وروسته لدی کیږي چې طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې پر پلازمینه کابل ولکه ټینګه کړه. د پیسو د نړیوال صندوق د معلوماتو له مخې د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ د اپریل میاشتې تر پایه پورې 4.9 میلیارد ډالر ته رسیده. د دې پیسو ډیره برخه د راپورونو له مخې د نیویارک د فدرال زیرمو په بانک او د امریکا په نورو مالی مؤسسو کې ساتل کیږي. د افغانستان بانک په دې شتمنیو کې ډالر، سره زر او نورې مالی زیرمې شامل دي. طالبان د امریکا د بندیزونو په فهرست کې دي او د دې معنا دا ده چې که امریکا او متحدان یې د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت ونه پیژني نو د افغانستان بانک زیرمو ته به لاسرسی ونه لري. پر دې سربیره امریکا کولی شي چې افغانستان ته د پیسو د نړیوال صندوق په ګډون د نړیوالو مؤسسو مرستې بندې کړي. فنلند د فنلند حکومت پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پرمختیایي همکارۍ چاري دروي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په وینا تر هغه چې د افغانستان حالات څرګند شي خپل پرمختیایي همکاري هم ځنډوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوور سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا د کابل له نړیوال هوایي ډګر د الوتنو له پیلېدو سره سم به افغان لوبډله سریلانکا ته سفر وکوي. دا په داسې حال کې چې تېره ورځ د سریلانکا پخوانی لوبغاړی ویشیکا ګنوردینی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپ وهنې روزونکی وګمارل شو. څلور څلوېښت کلن ویشیکا د سریلانکا لپاره یو شپېته نړیوالی یو ورځنۍ لوبې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اتمي انرژي د نړیوال ادارې د راپور په غبرګون کې د اتمي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسه د ایران د حاضرې دوه غوښتنه وکړه. د امریکا د بندونو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. د اتمي انرژي د نړیوال ادارې د راپور له مخې ایران خپل 250 ګرامه شل سلنه غنی شوي یورانیم د تیترا فلوراید یورانیمو په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیمو د تبدیل لپاره کارولی دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومئ. پته یې د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونې د سر راپورته. په کابل کې او دغه راز د افغانستان په کندهار ولایت کې د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه خبرې تودې شوې دي. د ملي مصالحې عالي شورا که څه هم د دې خبرو کرانې ته نه خي خو وایي چې دا ډول خبرې به ژر په رسمي ډول پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو یو پلاوی له دوهې کندهار ته هم رسیدلی. دا چې په دې اړه وروستي جزئیات څه دي له کابل زموږ همکار سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ غرمه مو په خیر که اوریدونکو ته د راتلونکي نظام په اړه د روانو بحثونو او ګونګوسو په اړه وایي.
او د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په دې اړه د خبرو پیل ته هیله شته. سمه وه چې د نظام د برخلیک په اړه د خبرو لپاره یو افغان پلاوی چې پکې حامد کرزی، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار شامل و، دوهې ته لاړ شي خو ښکاري چې دا سفر ونه شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د نظام د جوړېدو په اړه خبرې اوس دننه افغانستان کې کیږي. د دې شورا یو غړي چې نه غواړي نوم یې خپور شي نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې خبرو د پیل کرنه ته معلومه نه ده، خو ژر به پیل شي. په کور دننه د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو د خبرو د پیل خبر داسې مهال اعلانېږي چې تېره شپه له قطر د طالبانو یو پلاوی چې مشري د دې ډلې مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي کندهار ته رسېدلی دی. په دې پلاوی کې د دوهې د سیاسي دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخوند، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي هم شامل. د دوی ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي کندهار ته د رسېدو 2 ساعته وروسته وویل د افغاني او اسلامي اصولو په رڼا کې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅې کوي. دوی زیاته کړه د افغاني دودونو او اسلامي اصولو په رڼا کې بشري حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي هغه ته وړاندې کړي چې نړۍ پرې رضایت وښایي. ملا خیر الله خیرپا وویل وی پر اتون کې حکومت کې د ګډون لپاره مسلکی کډرونو ته اړتیا لري او د یوې شی حکومت ولې د جوړولو لپاره په کندهار کې لځای مشرانو سره هم سلا مشورې پیل کړې دي. تیره شپه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم وویل چې ژر به د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه خبرې پیل شي او اساسي قانون په ګډون با نور مهم موضوعاتو باندې خبرې اترې وشي. د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو هیله داسې معقودل کېږي چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح هم د حکومت له پاشل کېدو درې ورځې وروسته پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا چې جمهور رئیس له هېواد بیرون وتلی او واک یې پرېښې نو د اساسي قانون د حکم له مخې د خپله د جمهور رئیس ځای ناستی دی. ده ویلي چې دا افغانستان د جمهور رئیس له هېواده تښتېدلی او په افغانستان کې نشته پس دی د هېواد یا د مشروع او سرپرست قانوني واکمن په توګه باندې مطلح دی. ښاغلی صالح دا هم وویل چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسېدلې او د دوی مبارزه روانه ده. اخوا بیا لودین صاحب له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم همداده چې د یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي داسې حکومت چې د دوی پان جوړېدل یې نړیوال مشروعیت پورې مشروط دي. که څه هم طالبانو د یکشنبې په ورځ په کابل ولکه ټینګه کړې ده خو تر ننه یې واکمني هېڅ هېواد په رسمیت نه ده پېژندلې او ډېرو هېوادونو دا کار د نوي نظام د جوړېدو پورې محدود کړی دی.
ډېره مننه. که لږ ذره راته د کابل د ښار جزئیات راکوي. په کابل ښار کې نن درېیمه ورځ ده چې طالبان واکمن دي. د ښار فضا څه ډول ده؟ د خلکو غوښتنې او هیلې څه دي؟ آیا ښار بیرته عادي کېدو ته نږدې دی او کنه لا هم ښار کې یو څه ګډوډي شته، خلک اندېښنې لري؟
کابل ښار لا هم نظامي بڼه لري، په دې معنی چې طالب وسلوالو ډېری کسان چې وسلې ورسره دي په پوځي موټرو کې د ښار دننه تګ راتګ کوي. ښار کې عادي کارونه پیل شوي، په دې معنی چې وړې هټۍ او واړه سوداګریز مرکزونه پرانیستل شوي، خو په ټوله کې ټولې دولتي ودانۍ او تر پای دولتي بنسټونه تر خواهی لوی تجارتی مرکزونه تړلي دي. په دې کې حتی د افغانستان خصوصي بانکونه هم شامل دي. د سرای شاهزاده چې تر ټولو مهم سوداګریز او پانګونې مرکز په توګه باندې هم مطرح دی، دا هم نن یوې اعلامیه کې وویل چې تړلی دی. خلک په ښار کې ګڼه ګوڼه لري، تګ راتګ لري شته، دی خو لا هم هغه ویر او یو ډول طرحه مطرح ده چې د خپل راتلونکي په اړه باندې چې هغه همدغه نظام دی څه به کېږي. خو په ټوله کې د دوو نورو یا د درېو نورو ورځو په پرتله په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده، د خلکو تګ راتګ عادي دی او یوازې یوه طرحه هم البته یوه ویره چې مطرح ده، هغه د ښار له نظامي رنګ ده چې کله به د ښار دغه نظامي رنګ عادي رنګ ته راځي تر څو خلک پکې په ډاډه ډول سره ژوند وکړي.
ډېره مننه. کور مو ودان. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې راته ویل دغلته په کابل کې او په کندهار ولایت کې خبرې تودې شوې دي چې د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې وشي. دا وروسته تر دې چې له قطره د طالبانو د دفتر یو پلاوی چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي پرون کندهار ته ورسید.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
مقابله ازادي رادیو نه اورید. ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنه په افغانستان کې روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنرۍ د کډوالو په چارو کې د سازمان د عالی کمشنرۍ د روغتیا د نړیوال سازمان او له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف مسؤلینو پرون په دې اړه په اتریش کې غونډه کړې ده. دا چې جزئیات سې په دې راپور کې به وورو.
اساسی او بشری حقوق.
دوستانو په بخښنه سره چې دغه راپور به وروسته درته وړاندې شي، خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د
د کابل خار د شاهزاده سرای صرافان او د یاد سرای مسولین وای د اثارو دغه مارکیټ به تر نامعلومې مودې تړلی وي. د سرای شاهزاده مرستیال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د مارکیټ د بندېدو له امله صرافانو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي. نوموړي وویل چې بانکونه به هم تر شنبې ورځې پورې تړلي وي. ښاغلی دادګل وایي که څه هم طالبانو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی، خو لا هم صرافان د ځینو امنیتي ستونزو له امله زړه نښه کوي چې د اثارو دغه مارکیټ پرانیزي. شهزاده سرای د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه وتړل شوه چې طالبانو کابل ونیوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له طالبانو غوښتي چې د پانګوالو د پانګو، شتمنیو او تاسیساتو ساتنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په مرکز او ولایتونو کې خپل ټول مرکزونه پرانیستي دي. دغه خونه وایي د هیواد سوداګر او پانګوال کولی شي چې د پخوا په څیر د نوموړو دفترونو له خدماتو څخه ګټه واخلي. یادې خونې د سوداګرو او پانګوالو څخه هم غوښتي چې خپل سوداګریزو او پانګیزو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، په افغانستان کې په ځانګړې توګه کابل کې نن درېیمه ورځ ده چې طالبان واکمن دي. د ښار فضا لا هم نظامي ده. د افغانستان په اړه په نړیوالو کانفرانسونو کې بحثونه کېږي، تبصرې کېږي. دا چې په ګاونډ پاکستان کې څه ویل کېږي، دا شیبه را سره د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي سټوډیو کې د اعظمي صاحب ستړي مشي راځي چې له تاسو واورو چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډ دی، دغه راز د طالبانو ملاتړی هیواد هم بلل کېږي، څه ویل کېږي، تبصرې څه دي؟
ډېره مننه لودین صاحب. تبصرې خو بیلابیل ګوندونه بیل تبصرې کوي، حکومت بیل تبصرې کوي. حکومت ته که راسو، حکومت د اطلاعاتو یا خبرونو مرکزی وزیر فواد چودری پرون یو خبری غونډه ته وویل چې دوی د طالبانو وسنۍ اداره یا ممکنه راتلونکي حکومت تر هغه وخت نه تسلیموي تر څو چې دوی له سیمه ییزو یا نړیوالو هیوادونو سره تماسونه نه ونیولي، یعنی پر خپل سر به دا کار دوی نه کوي. دا ځل لکه تیر ځل چې درې هیوادونه و، متحده عرب امارات، سعودي او پاکستان، د طالبانو پخوانی حکومت تسلیم کړي، خو دوی دا ځل به دوی دا کار په خپل سر نه کوي. یو خدا بل پرون د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. نو هغوی ته دا ویلي دي چې تاسو باید د افغان حکومت، یعنی د راتلونکي د طالبانو ممکنه حکومت چې دی، په دې کې باید د بشري حقونو تضمین وسي او هلته امنیت ټینګ وساتل سي. یعنی داسې اشاره ورکول کیږي چې پاکستان تر اوسه هم پر طالبانو څه ناڅه نفوذ لري. نو دوی چې د صدر اعظم عمران خان سره دا خبرې کوي، یعنی چې هلته باید دوی له دوی سره خبرې وکړي، له طالبانو سره، هغوی دې ته راضي کړي چې دوی هلته بشري حقونه تضمین کړي او امنیت ټینګ کړي، یا افغانانو ته تاوان یا زیان ونه رسي. دا خو د حکومت دریسو. بلې خوا ته که راسو، عام خلکو او ځینو خبریالان هم په دې کې پکې دي. یعنی هغوی دا یو ډول جشن خو نه سورته ولی، خو ډیره خوشحالي څرګنده کړې ده چې هلته طالبان واکمن سو، د نړۍ یو زبر ځواک ته ماتې ورکړله، او دوی په ډیر ساده توګه باندې راغله، د حکومت چارې ونیولې او په ډیر چټکی سره ولاړه. خو په عین حال کې بیا یو شمیر نور پاکستانیان دی، هغه په دې باندې خوشحالي دي څرګنده کړې ده چې دا د جمهوریت زیان دی ته ورسېدي. اولته د افغانانو د شل کلنې لاسته راوړنې چې دي، هغه به یو ډول د اوبو باندې لاهو سي. دا خبرې کړې دي. سیاسي ګوندونو ته که راسو، په سیاسي ګوندونو کې پښتانه ملتپال سیاسي ګوندونه، یا بلوڅ ملتپال، یا سندیان، هغوی د افغانستان د پخواني حکومت پلوي کوي. هغوی دا وایي چې هلته یو جوړ حکومت و، جمهوریت و، نظام و، بشري حقونه تضمین و، د ښځو د ماشومانو حقونه، هر څه روان و. نو دا یو ناڅاپه بده څپه راغله. خو بل خوا ته که وګورو، ځینې نور سیاسي ګوندونه دي چې لکه مذهبي سیاسي ګوندونه زیاتره، هغوی به په دې باندې خوشحالي لمانځي. هغوی دا وایي چې د طالبانو اسلامي حکومت رالی، شریعت به دلته نافذ سي، او افغانان به اوس د اسلامي چتر لاندې دلته ژوند وکولی سي. نو دغسې بېلابېل غبرګونونه دي هلته.
ډېره مننه. کور مو ودان. د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي و چې تاسو ته دا وویل چې په پاکستان کې د حزبونو، سیاسونو او عام خلکو ترمنځ د افغانستان د وضعیت په اړه څه تبصرې روانې دي.
د موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنو په افغانستان کې روان وضعیت په تیره د بشري حقونو او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللې. بیلابیلو دغو ادارو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې غونډه کړې چې جزئیات یې د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وایي د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته پکار ده چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي تر څو دا ډله د ملکي خلکو ژوند خوندي کړي. د دې کمشنر ویاند روپرت کالویلی پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د کرارۍ لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویلی زیاته کړه د طالبانو ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغو خلکو ته چې له پخواني حکومت سره کار کړی د عافیه او ښځو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي، خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خپره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این سی آر ویاند شابیا مانتو وویل دا کمشنری د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تېر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تېرېو ته اندېښنه لري. نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمېر له 550,000 زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمېر کم دی، خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat par dir barkh ke amniyati aw de bashari haqun waziyat pa chatakai kharab shawaya aw yow bashari bedanai halat ra masla shawai. UNHCR us par hewadun ghak kwi che de hugu afghanan aw jabristan aw wadrawi che makhke de nari wal khonditop mustahiq na de pejandal shawi. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویان تاریک یاشاری وی چم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت پر روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغیز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاری وی د غراز ویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي او هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خند او ځان سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کنفرانس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ویل دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي ماشومان دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سموکاګل ازادي رادیو نه اوري د طالبانو یو پلاوی له دوه پرون مازدیګر کندهار ته ورسید. کندهار کې ورته په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګان راووتې چې د هر کلی مراسم هم ترسره شوې دي. دا چې دا پلاوی هلته په څه سلام شروع بوخدای او څه سره وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو مرستيال او په دوحه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخوند، ملا فاضل، ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي د سې شنبه په ماښام کندهار ته ورسېدل. ل دې طالب مشرانو څخه ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي کندهار ته د رسیدو څو ساعت وروسته په یو خبري کانفرنس کې د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه خبري وکړه. ملا خیر الله خیرخوا وویل چې د افغاني او اسلامي اصولو پر وړاندې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅه کوي.
چې خلک بیانوي د بشر حقوقو ته وجې باندې انشاءالله موږ ژمن یو، موږ د افغاني علیا اناناتو کرونا کې او دغه رقم د اسلامي اصولو کرونا کې د دغه مطابق موږ مخکې هم ویلي وو، هم انشاءالله موږ امید لرو چې هغه څه به هم وړاندې شي چې انشاءالله دنیا به په هغه باندې، نړۍ په هغه باندې رضایت وشي او هغه څه به تر اوسه پورې خو چې سره واندي تقریبا ډېر کم انتقادونه دي، اکثره ستایل شوي دي. امید لرو چې نور به هم مخته ولاړ شي.
ملا خیر الله خیر خوا وویل چې دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کدرونو ته اړتیا لري او د یوې ښې حکومتولۍ د جوړولو لپاره یې په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي.
چې څنګه اول موږ کندهار ته راغلي یو هم د دغه داسې موږ غواړو چې د حکومتداري په حکله باندې به هم سر د سبان انشاءالله د مشرانو مشورې وي او مشورې به کېږي د هغه دپاره چې ډېر عاجل او ډېر ژر وکولای شو چې هغه د حکومتداري دپاره هر ترکیب چې جوړ شو هغه به ستاسو سره انشاءالله شریک کړو او دا به ډېر وخت نه نیسي او ډېر ژر به انشاءالله د هغه دپاره کار وشي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو بلغړی ملا عبدالسلام حنیفي وویل چې دوی د غچ اخیستلو په فکر کې نه دي او د دولتي کارکوونکو او د بهرنیو ځواکونو د همکارانو په ګډون به هیچا ته هم زیان ونه رسیږي. هغه له ټولو افغانانو وغوښتل چې له هیواده د وتلو اراده دینه کوي او له دوی سره دې په ګډه د هیواد د جوړولو لپاره همکاري وکړي.
ما برای انتقام از دیگران نیستیم، از همه افغانها خواهش مایی است که
موږ د نورو څخه د انتقام اخیستلو لپاره نه یو. زما هیله له ټولو افغانانو څخه دا ده چې نور خپل ځانونه ستړي نه کړي او له هیواده بهر ولاړ نه شي، لکه ګاونډو هیوادونو، اروپایي هیوادونو او یا هم نورو ته. ټول باید په خپل ګران هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. موږ به ټول انشاءالله په ګډه خپل هیواد جوړ کړو.
ما هم انشاءالله به هم یک جا وطن خدا آباد کړي.
شاغلی حنیفی په کابل کې د پخوانی ولسمشر د مرستیال امرالله صالح هغه ادعا ته چې ځان د افغانستان مشروع سرپرست بولي وویل چې په افغانستان کې نور د جګړې او تاوتریخوالي دوره پای ته رسیدلې او هیڅوک دې د جګړې اعلان نه کوي.
کندهار ته مو د طالبانو د رهبری د راتک په اړه راپور واورید. په خوست کې د افغان حکومت څخه طالبانو ته د سولیز انتقال د ورځې راهیسې د یو شمیر مخابراتي شرکتونو خدمات ټکنی شوي او د ښار په زیاتره هټیو کې د یو شمیر شبکو د سیم کارتونو لپاره د حساب زیاتولو کارتونه یا کریډیټ کارتونه نه پیدا کیږي. دا چې د خلکو ستونزې څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
کمال شاهزاده په خوست کې د ویلسې خونګی دی. نوموړی وایي له تېرې ورځې راهیسې یې په ټلیفون کې د غږیزو اړیکو د نیولو لپاره حساب ختم شوی او لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د کلي او د ښار په یو شمېر هټیو کې د کریډیټ کارت پیدا کړي. دی وایي د کریډیټ کارتونو د نه پیدا کېدو له امله دی او نور عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، په مشکلاتو کې راګیر دي. د پرون راهیسې په خوست کې زه خپله د ایم ټی این په کارت پسې یا زیلوډ پسې ګرد تاوېدم او نن ورځ هم په ټول ښار کې د ایم ټی این یا د آریبا کارتونه نه پیدا کیږي. نو که مسؤول چارواکي دغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، تر څو دغه ځانګړې ستونزه هم حل کړي.
شاهزاده وایي په یو شمېر هغو هټیو کې چېرته چې د مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه د لاسرسي وړ دي، بیه یې له اصلي قیمت پورته شوې ده. خلک وایي د کارتونو د کمیدو د ستونزه په دې ولایت کې د صرفانو او د بانکونو د بندیدو له امله رامنځته شوې. خو په خوست ولایت کې د صرفانو د اتحادیې مشر نظیف الله ورین ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت او د کابل ترمنځ په لویه لاره کې د وروستیو بدلونونو پر مهال د لارې د نه خوندیتوب او د بانکونو د بندیدو له امله په دې ولایت کې د یو شمېر مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه ختم شوي دي.
یوازینی ستونزه همدا ده چې د راکو پیسې چې دي، پیسې موږ نشو رسولی. بانکونه بند دي، لیارې په د لیارې په سبا مشکلات شته چې کله د انتقالات د پیسې کېږي. خاصرت وخت کې موږ انتقالات په بانکي باندې کېږي، د شخصي بانکونه هم بند دي. دا خامخا د ستونزه شته، د صرفۍ دوکانونه بند دي او ورسره د کریډیټو عمده فروشۍ بند دي. انشاءالله چې دغه خپله امنیت صرف شي ده د دې بروبار شي، نور مشکل نه وي. انتخاب در کېږي، د مرکز نه مر کېږي، بانکونه خلوص شي.
د صرفانو د اتحادیې دغه مشر وایي ډډمن دی چې په همدې نږدې ورځو کې به د لویو لارو امنیت خوندي شي، بانکونه او د صرفۍ هټۍ به خلاص شي، چې په دې سره به د کریډیټ کارتونو د اخیستلو او له مرکز کابل څخه ولایتونو ته د لیږد پروسه خوندي او چټکه شي. یوازې په خوست کې نه، بلکې د دې ولایت په ګاونډ پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې طالب چارواکو د لویو لارو په ګډون په ښارونو کې د دفترونو، ادارو او د سوداګریزو مرکزونو تر څنګ د بانکونو او صرفیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی و.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
اوریدونکو نن درته له دو تر درو مایکروفون ستاسو خبرونه هم درو هیله ده چې وای ورې روان وضعیت ته به ځانګړی شوي او د خپلو سیمو د حالاتو په اړه موږ ته زنګ راووهئ. اوس 12:30 شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکې اونۍ د جی و په مجلسي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وایي طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکي وګړي به پریږدي چې د کابل د هوایي ډګر ته لاړ شي. په افغانستان کې د کړکېچ له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتو د کډوالو لویه کمیشنري پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې. د امریکا د دې اقدام په نتیجه کې به طالبان له میلیاردونو ډالرو شتمنۍ څخه بې برخې شي. د فنلند حکومت پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پرمختیایي همکاروي چاري دروي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوور سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیم او د تولید د پراختیا په اړه د اتمي انرژي د نړیوال ادارې د راپور په خبرګون کې د اتمي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه.
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږه ویب پاڼې ته ورتللی شئ پته ده azadiradio.com. پر ویب پاڼې سربیره موږ سره په فیسبوک کې هم یو ځای کېدلی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره پر ټویټر او دغه راز یوټیوب کې هم ازادي رادیو مونډلې شي. هیله ده چې لمک سره یو ځای شي. پر ټویټر کې هم تاسو ته د ورځې تازه خبرونه وړاندې کیږي. ازادي رادیو د سهار له وو د ماخام تر وو په اونۍ کې وو ورځې په منځنۍ 1289 په ټول افغانستان کې او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. اوس هم راځو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشئی موادو د قاچاقونکو ټلیفونونه باید څارل. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
په کابل ښار کې تر 2000 ډیر نشي ګولۍ او 1 کیلوګرام شیشاوني ولشوه. له نشي مواد سره د مبارزه ځانګړو ځواکونو د کابل ښار په یبشتمه ناحیه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2200 نشي ګولۍ ونیول شوې. د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس پرمرز ازادۍ رړیتو ویل چې پولیسو د کابل ښار په 15 ناحیه کې د نشي موادو د یبې شبکې د نیولو لپاره عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1 کیلوګرام شیشه ونیول شو. د دې دوه پیښو په تړاو شپږ کسان هم نیول شوي دي. په خوست ولایت کې دوه کسان د 500 کیلوګرام چرسو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. اته 30 کیلوګرام چرس پولیسو هغه مهال د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شي. په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی له یو غونډي ولایت څخه د خوست ښار ته قاچاق کړل شي. د کورنۍ او چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادۍ رادیو ویل چې یو لشيوي کسان تر لومړنۍ څېړنو وروسته د عدلي او قضایي مرکز ترنوالې د معرفي شوې دي. د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشي موادو شپږ ویش قاچاقون کې په جزا محکوم کړل. له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشي موادو 19 قضیې څېړلې چې په نتیجه کې د دې مرکز ابتدایي محکمې 9 تورن کسان له 2 کالو څخه نیولې، بیا تر 14 کالو پورې او د دې مرکز استیناف محکمې ولس تورن کسان د بند په بیلا بیلو مودو باندې مجازات کړل. د دې مرکز ویان خالد موهید ازادې رادیو ویل له مجازات چویو کسانو سره وسو یو لس کیلوګرامه هیروین، 8 کیلوګرامه تریاک، 1.3 کیلوګرامه چارس او 20 کیلوګرامه خیخنی بل شوې ده. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډیرو هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله. په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په روداد ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یوه زیرمه برید وکړ چې په نتیجه کې 8 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزی ازادۍ رادیو ویل چې په یو بل پیښه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 15 کیلوګرامه چارس ونیول شي په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوی و. د چارسو د قاچاقو په تور یو تن نیول شوی خو د هیروینو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ټلیفونونه به یې څارل.
موږ د استراق یا پټ غوږ نیولو دوې برخې درلودې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشو څخه د ماشومانو د ژغورنې غوره لاره له هغوی سره مینه کول دي.
د صورتی که پدر مادر خبر میشن
کله چې مور او پلار خبر شول چې زوی لګ لګ نشه پیل کړی ده، په دې صورت کې لومړی کار دا دی چې له سخت او سپک چلند او سخت قانون څخه دې ځان وساتي.
دا چې د معتادینو ترمنځ د طلاق اصلي علتونه څه دي، په دې اړه له ارواپوهي استاد حافظې سره مرکه لرو.
بعضې کلینیکیانې چې مخکې د واده نه معتاد وي او فامیل خبر نه وي، هغه مړینو لخوا طلاقېږي.
د محمد ولی په نوم یو معتاد وایي چې درې رستورانتونه پر نشو راڅخه ولاړه.
په دې کمپنۍ کې مې موټر درلوده، مارکیټ کې مې درلوده، په دې ګورایي سیوال کې مې درلوده، بس درې وړه دغه نشو رانه واخیستل.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
ته ودرې زه وګورم څه کې چیرې ګورې؟ لږ مې شاوخوا کتل چې چا زمون خبرو ته غوږ نه ویني بلای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ټلیفونونه به یې څارل. دې سیستم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کاوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وایي چې که څه هم د دې سیستم فلج کولو له نشه یي موادو سره د دوی مبارزه ټکنۍ کړې، خو بیا هم له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پرسونل کشفي او استخباراتي معلومات راټولوي او د دوی فعالیتونه دوام لري. کارپوهان له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت بولي او وایي چې که دا مسولیت یوازې د افغان دولت پر غاړه ولویږي، نو د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق به نور هم ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونه او بریتانیا له 2003 میلادي کال څخه بیا تر اوسه پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په پروګرام کې لوی ملاتړ کوونکي بلل کېدل. دې دوه هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د مالي مرستو تر څنګ د داسې استخباراتي معلوماتو په برخه کې هم مرسته کوله چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو په نیولو کې ډېر مؤثر او ګټور و. خو اوس تازه بریتانیا د دې مهمو معلوماتو په برخه کې له همکارۍ څخه لاس اخیستی دی. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزی وایي چې د بریتانیا د پټ خبرو اورېدو یا استراق سیستم ډېر پرمختللی و او له دوی سره د قاچاقونکو په نیولو کې ډېره مرسته کوله.
موږ د استراق یا پټ غوږ نیولو دوې برخې درلودې چې د یوې برخې لګښت د بریتانیا او بلې برخې لګښت د امریکا سفارت ورکاوه. هغه برخه چې د امریکا سفارت یې لګښت ورکاوه اوس هم په بشپړ ډول فعاله ده، او هغه برخه چې د بریتانیا سفارت یې پیسې ورکولې د اوس لپاره درول شوې ده. خو زموږ پرسونل کشفي او استخباراتي معلومات راټولوي او د هغوی فعالیتونه دوام لري. څرنګه چې د پټو خبرو اورېدو سیستم ډېر پرمختللی و، موږ کولای شوای چې ډېرې بریاوې ولرو، او اوس چې نه لرو ښکاره خبره ده چې زموږ بریاوې به کمیږي.
د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې په سلو کې 70 کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې طالبانو تر نفوذ لاندې دي، او د نشه یي موادو تولید هم په همدې سیمو پورې اړه لري. کله وی خو بهرانی نظامی زواکونه لنشی موادو سره د مبارزه په بخره کې لامکاری سره خلاص اخلي لبلی خو بیا د افغانستان هوایی زواک په جګړه بوخدی له همدې عمله په دې ورستوي کې د نشی موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د هوایی زواکونو بریدونه ډیر کم سوی دی د ولسی جرګې په خوانی غړی خالد پښتون وایي چې له نشی موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی افغان دولت یوازې دا درن پیټی نسی پورته کولای
دو هزار یویش کال کې د مې د میاشت څخه چې د برمی جامعې د وتلو فیصله وسوله د دې سره جفت د برمی جامعې زیرکې ادارې چې یو د هغو څخه یې د موادو مخدر اداره وه دا هم د افغانستان څخه ووتله او د بلې خوا څخه هغه حساس سیستم چې دوی د موادو مخدر د قاچاقبرانو په نیولو کې استعمالوه هغه سیستم یې ټول د منځه ولاړی پس نو په مجموع کې د دې کار ضرر بیرته د افغانستان حکومت ته رسیږي او د برمی جامعې کې هلته به د موادو مخدر معتادان نور هم ډیر شي افغانستان
کې معتادان څو چند سي له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې برېټانیا د کشفي او استخباراتي همکاریو څخه داسې مهال لاس اخلي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مالي مرستې هم په سلو کې اتیا کمې شوي او نړیوالې ټولنې د راتلونکي کال لپاره هم د هیڅ ډول مرستو ژمنه نه ده کړې
آیا پوهیدل است چې د کوکنارو نیښ وهونکي یا نیښګر د نیښ وهلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي په دې اړه به د عزت الله په نوم د یوه نیښګر خبرې واورو
موږ یو ورځ ویدولو د شپې پر یوه بجه باندې طالبانو نارې ویرالو وای پورته سي سپور سو ټول سره تلاشي وکړو موبایلونه مراکې موږ ټول موبایلونه خو موږ نه لرو او له یو ملګر سره مو هغه وړ بیا سار سر خیل تور کړی ولدا سی بیا د زیواره ک او یو د چاپیله طرفه سي حکومت راځي غي سمته دې ته بیا نه ګورې دا شخصي دي یا نظامی دي طالبان دي حکومت ته سبس شپې په مخ ور داولي مو خپل یو شپې دولو ست شپې پر دولس نیمې بجې وسی تیارې رالی چاپاس ول ډیر بدالې عدالت جوړ کو مو ته عدالت کوټې ترال وای راوزې ما ټول شپ ډیر ټکا ول مو باندې ډیر په وام کې تیر وسول او ډیر وخت داس پیخي چې د خپل ما باندې کې د جنگ سر کې د شپې ډیر خلکو تلپات شخصيان تر سیګ زکه هغه کارګر وینا بلد وي وزید لوامه څمن داخله کوټې ته تیارې يم ولې د يم ولې
آیا پوهیدل است؟
ته زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لري چې ارواپوهان وایي د لومړي ځل نشي کولو له امله د ماشومان او زلمیانو سپکاوی او له هغوی سره سخت چلن کول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې غوټه پیدا او له ډیره زده له خپلو نه اهل ملګرو سره یو ځای شي د عامې روغتیا وزارت له ماشومان او زلمیانو سره مینه نه کول او سخت چلن کول په نشو د اخته کېدلو یو عمده علت بولي او له کورنۍ څخه غوښتنه کوي چې د خپلو اولادونو د کنټرول تر څنګ د خپلو ورځنیو کارونو کې هغوی بوخت وساتي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
کمو ولیدل چې بچان مو د لومړي ځل لپاره نشه کوي نو خبرې ورسره وکړي او د دې خبرو ته هم په آرامه غوږ ونیسي د روغتیا نړیوال سازمان څرګندې کوي چې په نړۍ کې ډیری معتاد ماشومان او زلمیان هغه څوک دي چې د کورنۍ له مینې څخه بې برخې شوي او کورنۍ یې د لومړۍ نشې له امله له هغوی سره سپک چلن کړی دی ارواپوهان وایي چې ماشومان او زلمیان په ټولنه کې د نورو خلکو په شان مینې او ملاتړ ته اړتیا لري ځکه نو په کورنۍ کې له ماشومانو او زلمیانو سره مینه نه کول د دې سبب کیږي چې هغوی بل ځای د مینې او داسې چا په لټه کې شي چې دوی ته غیږ خلاص کړي او خبرو ته یې غوږ ونیسي په همدې ډول د نشي موادو د مافیې ډلو په دام کې نښلي د معتادینو د درملنې ارواپوه سمینا یادګاری وایي چې د لومړي ځل نشي له امله د اولادونو رټل او سپکول د دې سبب کیږي چې هغوی خوابدي عقدي او له ډیره زده خپلو نشو ته دوام ورکړي ول هغوی سره په مینه خبرې کول او په آرامه قناعت پر کول هغوی لانه شو څخره ګرځول شي
د صورت کې پدار مادر خبر میشن
کله چې مور او پلار خبر شول چې زوی لګلګ نشه پیل کړی دا په دې صورت کې لومړی کار دا دی چې له سخت او سپک چلند او سخت قانون څخه دې ځان وساتي خکنزل او سپکی خبرې کول د دې سبب کیږي چې زوی له مور او پلار څخه لری شي او یو پردی شي او پردی موجود ته پناه یوسي
میرمن یادګاری وایي که بیا هم میناناک چلند ښه نتیجه ور نه کړه باید له اولادونو سره د مور او پلار په توګه چلند وشي خو باید دا چلند دومره سخت نه وي چې د مور او پلار عاطفي او مینې ته زیان ورسیږي په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې څیړنو ښودلی چې له معتادو ماشومانو او زلمیانو سره د مور او پلار اړیکې پرې کول د دې سبب شوي چې هغوی نشو ته دوام ورکړي. ارواپوهان وایي چې ماشومان خپل مور او پلار یو ښه بیلګه بولي، هر څه له هغوی څخه زده کوي او د هغوی ټول کارونه کټ مټ عملي کوي. د عامی روغتیا وزارت نشه یي موادو غوښتنې کمول ریاست تخنیکی معاون عبدالشکور حیدری وایي چې اولادونه د مینې او محبت ترڅنګ یو داسې چاپیریال ته هم اړتیا لري چې هلته نشه یي مواد او د تنباکو دود نه وي.
اطفال خدا کنټرول کنن،
مور او پلار د خپل ماشومان کنټرول کړي، له هغوی سره د مینه وکړي او په ورځنیو کارونو کې د مرسته ورسره وکړي چې هغوی له نشه یي موادو په تیره بیا تنباکو څخه ځان وساتي. هغه مور او پلار چې خپل په تنباکو معتاد دي باید د اولادونو په مخ کې تنباکو ونه څکي. یو خدا چې ماشومان یې جنیز ده کوي او بل دا چې همدا دود په غیر مستقیم ډول د دې سبب کېږي چې هغوی له دې لارې په نورو نشو اخته سي.
ارواپوهان وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو اسانه او ارزانه لاسرسي ته په کتو سره ډیره ضروری ده چې مور او پلار په دې وپوهول شي چې له خپلو ماشومانو سره نرم چلند وکړي. ارواپوهان وایي چې په رواني برخه کې له نشه یي موادو څخه د ژغورنې د لارو چارو ترڅنګ له دیني پلوه د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات هم د دې سبب کېږي چې ماشومان او ځوانان له نشو څخه وژغورل شي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي له نشو څخه د ماشومانو د ژغورنې غوره لاره له هغوی سره مینه کول دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. له هغو معتادو میرمنو سره چې مرکې شوي ډیری یې ویلي چې د خپلو معتادو میړونو لخوا په نشو اخته سوي دي. ارواپوهان وایي چې معتادان د نشو په حال کې او یا تر نشو پریښودلو وروسته خپلو ښځو ته طلاق ورکوي، خو دا طلاق رسمي نه وي. دا چې د معتادینو ترمنځ د طلاق اصلي علتونه څه دي او دوی د طلاق له امله له څه ډول ستونزو سره مخ کېږي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهې استادې حافظې سره مرکه کړي او په پیل کې په معتادینو کې د طلاق د علتونو په اړه پوښتلې ده.
دلیل احتیاط دی چې دی په احتیاط باندې ګرځي. یو وخت پورې که پیغله وي، مثلا که واده کې بده واده نه، که فامیلي خبر شي خوښ خسر خاوند یو وخت پورې افسله کوي، اما نور فامیلي نه کوي، بیا نو مجبوریږي طلاق ورته ورکوي.
منځوک دوی په منځ کې ډېر کوښښ د دې کوي چې یو بل نه جدا شي.
دواړه طرف ته وي، مګر بعضې جنکیانې چې مخکې د واده نه معتاد وي او فامیلي خبر نه وي، هغه مړینو له خوا طلاقېږي. او بعضې چې پاک وي، کله چې واده وکړي او خاوند یې که معتاد وي، نو هغې له خوا نه بیا دې مجبوریږي. کوخر جنۍ وي یا باسواده وي، نو یو اندازه پورې کوشش کوي چې مثلا خاوند ښه شي، تداوی کوي چې ونه شو، بیا نو طلاق اخلي. ورنه
ښځه معتادې که میړه هم معتادې، دوی څنګه بیا چاله طرف نه بیا طلاق ډېر واقع کېږي؟
ښځه غواړي چې طلاق ورنه واخلي، مړنه یې دغه نه کوي. بیا هغوی خو کوشش کوي چې زه کله چې زه معتاد یم باید هم معتاد شي، چې ما نه څه ونه غواړي، ما نه خرچه، ما نه څه ونه غواړي. بیا نو نه کېږي، بیا نو ښځه مجبوریږي چې اولاد ولري یا یوازې وي، طلاق اخلي. یعنی زه فکر کوم نارینه نه ښځې ډېر مړنه نه طلاق اخلي.
قانون کې بیا داسې ده چې نارینه که طلاق ورکړي، بیا هغې ته رسیدګي کېږي محاکم له خوا نه. بیا د ښځینه معتادین مسله څنګه ده؟ دغه قانوني مشکل چې ده، دوی ته د دوی طلاق قبلېږي نه د خاوند لخوا؟
رسمي طلاق ته دوی دغه نه ورکوي، دوی دومره آګاهي په دې شیانو هم نه لري. دیو کله چې هغه خو آګاهي چې ولري، مثلا هلته محکمه کېږي، مثلا محکمه ورته وایي یا نشه حالت کېږي، ته نشي کولی چې طلاق ورکړي. مثلا هغه وادي هېڅ هغې ته نه مراجعه کېږي، خپل مېز کې هله فصله یي طلاق اخلي.
که چېرته میړه مواد خوشې نه کېږي، بیا معتاد
خوشې نه کېږي، دیو غواړي ښځه غواړي چې طلاق واخلي. او که میړه خوشې کېږي، نو که ښځه خوشې نه کېږي، نو هغه هغسې مریضان لرو چې هغه دې مجبوره دي، وایي موږ نشو کولی چې دې نه لاس واخلو، طلاق اخلو.
مونږ چې زین متدین سره مرکه کړی دا اکثرا خزینه متدین دا وای چې مونږ له میړه طرف نه مونږ متد شو یو په مواد مخدر کېدې شي. یو دلیل هم دا چې دوی ورنه طلاق نه غوړي او دوی دا هڅه کوي چې خزینه هم په مواد مخدر باندې متد شي چې هغه هم دې په شکل شي.
او اشته داسې مریضانو هم شته چې ښځې دلته په څو کلونو کې همداسې اخته دي او میړونه یې همداسې تداوي کېږي بیا بیرته مریضان کېږي او بیخي بیرون ته وتلي دي کوڅو کې سرکونو سر کې پراته دي احمد طلاق نه دی اخیستی دي خپل بچو سره کله یو سنټر کې کله بل سنټر کې داسې ژوند کوي. هغې همیشه موږ نه دا تقاضا لري چې موږ ته کچې کار پیدا کوي موږ پاک یو موږ نسکو موږ ښیو طلاق هم نه اخلو مړنه.
ترنو اورېدونکو تاسو آزادي راډیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکی 55 کلن محمد ولی له 30 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په کابل ښار کې 3 هوټلونه درلودل او د ورځې زرګونه افغانۍ ګټلې خو ټول په نشو ځینې ولاړل. دا چې نشو د مالی زیان تر څنګ محمد ولی ته نور کوم زیانونه ور اړولي دي په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دغه آزاده کار هوټلداري وم دغه کارونه مې کول بیا په همدغه منځ کې د دغه خراب انډیوالانو سره بس په دغه نشو اخته شولو. چار سنه هم شروع کړه ورپسې تاریاک شو د انډیوالانو تاریاک وهل یو دود و دود ورسره واخله بس همدغه کې بس په تاریاکو اخته شو. تلس کارم تاریاک وهل بیا دغه یو دود و نیم کاله کېږي چې همدغسې یو ملګری هم پوډري و بس هغه راته ویلي چې څه تمامه ورځ ناستې 2 ساعته 3 ساعته ناستې تاریاکو ته سیخونه ور او ګاز و دونه بیروبار کته پورته دوه دوده پوډر ووهله تیسرې سرګې ګرده ما هم په اوله ورځ رښتیا چې دا دوه دوده پوډر ووهله بس د مازدیګره پورې نه شو بس دا دوه دوده څلور دوده شو څلور شپږ شو شپږ اته شو د دې ورځ په ورځ دا زیات شو داسې بدبخته شو. په دې کمپنۍ کې مې هوټل درلوده مارکیټ کې مې هم درلوده په دې ګولایي سیوال کې مې هم درلوده بس درې واړه همدغه نشو رانه واخیستل. په دې کې قرضدار هم شوم پسمان هم شوم څه چې نقدې مې په کور کې درلودي هغه هم رانه لاړې. په دې شل کاله کې هغه د ورځې کمې چې حساب کې د ورځې 1500 په نشه زما تللی دي. خو بیا داسې کېږي چې مثال انډیوالانو سره بند چې دغه 1500 مصرف ستا 15000 کېږي بیا خامخا انډیوالانو سره یې مجبوره چې هر څه کې ورسره ده. کور کې مې نشه کړې ده والې چا لیدلی نه یم زما اتاق مخصوص اتاق و زمن مې بېخي نه بوی پرې لګېدلی نه ښه هېڅ ډېر منفي تاثیرات لري په هر څه تاثیر کوي. ډنګرۍ دی مثلا زهیرۍ دی شخصیت در نه اخلي آبرو در نه اخلي عزت در نه اخلي دغه غون منفي تاثیرات دي که مې نشه نه کولای یعنی زما د زندګي افسوس ډېر خلک خوري زه به اوس ډېر لوړ مقام کې وم بېخي یعنی میلیونر به وم بېخي د پیسو د نگانه خو به بېخي چې څه رقم زندګي وایې ما بدلودله خو نشي هر څه رانه ختم کړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د زلمی پر زرغونی میندې او هغه ته مرکه ورولېګله. د زرغونی کورنۍ هم راضی سو او زرغونه هم ډیره خوشاله و. د دسمال لپاره پوره چمتووالی نیول سوی و بس یوازې خبره دې ته پاته و چې د زرغونی ورور له سفر راسي. خو یو اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونی مور او پلار وویل چې زرغونه زلمی ته نه ورکوو. دا چې د دې انکار علت څه دی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دای با پخ پلا مازدگر کری دچی نارو سرو تم گورا میانا دچی نارو سرو تم گورا میانا
چوکی چی دا کانی بارا بی ویم چوکی کانی مورا چی منگای درا تا مات که
مداره که زیم ظلمه
وی ظلمه یتی از رمی لو گوگل و خطا اما چی ویل دا چی بالا دنو
گورا پام دی چی ناری نا بالا نیشی که دای که بلایی آقا باتی او که چیر دیو آقا بیانا زهیم خو یارا که خدای دستا گوندی کلی بلا از ما پو نصیب کی نو خیراتونه باو که خیراتونه
ایختیا دوم را در بندگرانه یم
ولی استاز را تنه لویگی قسم پو خدای چی دوم را بندگرانه ای چی دلم در پسی دوبیگی نیوینی چی لکه غال پت پت چی نیتا در پسی را غلایم
تو داری ایسه ها گوره ما
چکه چیری گوری
نه
لگ میں شاخا قتل خبر تھا
چوگم نشتا مات راتک مخ کے شاخوا وہ قتل بھی راغلم
گرانا چی او خبر ہے درتا ہو کم چاہتا خوبی نہ وائی
نہ چاہتا با والے وائم
پر مام ڈیر گرانی زلمی جانا خوش ارمی گما نشم درتا وائی لائی ما وائل تا دا سی فکر ہونا کچھ پردی نیم گران آخا اس دا خبری پریدا یو بلا خبر با درتا ہو کم
چی خبر ہے نا ارہ نجی شراتا ہوا ہے
ہادی خبر نہ دا زیر دے زیر بھائی چینی رکھے
یار زرغنا جانے کا زیر دیرا باندھے وہ شیرینی خود سے کہ چیزان بھام ترتا قربان کم ارے نجر سے ہوا ہے چی چی زیر دے
خبر دا دے چی نل سامور زمون کرا مرا کرا غلبا
خخا نبیت سنگا شو ہاں
جنان دادی مبارک شا پلار می رضا شو اس می تالا در کبینا پلار می رضا شو اس می تالا در کبینا
حالا رسلی ونی اصل خبر ہو کا حالا نو
خبر خلاص شو سما مور پلار رضی شوال تون تا ایرانی ول شو دی یو از خبر از ما رور تا پاتی دا آغا پا سفر کی دی یو افتو روز تا رضی کلش آغا را غی بیا تاسو تا خبر در کو چی راشی تسمال یو سی ڈوب شو ہاں داچو کالا کی چیچی نیتا زما دا زیارت لپارا رازی اوس چی زما استاد وعدہ خبر ہی کی گی تیز خوشحال نشوی خیرت خدا زلمیا
خوشحال ابا والے نیم خما ویل کستا رو را گئے ہاں خوبا خبر ابا کنا باسی
نہ نہ لالا میں دپلا خبر نہ اڑی پلار میں ویل کلالا میں پکور کی خدا چی تاسی دسمان یو سی تو میل منو بم خا خدمت وشی خا زو زم چنا وقت کیگی مور میرا تا پتا مدا سمدا
سمدا گرانی
دخ دے فمان
بم خا دخا
اوہو ناجی خی کد خدای را ولی بخیر اسی
دے چیش خیر بابا سال کور چخبم چوک خیر یوسی
ولی خوری مک سب درس ولی دی چی داسی خبری کئی
بدلا چنگ دی تا گفتل چخپل پودری زوی دا زما نون مو گواڑی
اول دی خلو وو وارا پو بو پری مینزا او بیا زما دی زوی نمو اخلا پوشی کنا تن شرمیگی چی پر خلکو نا کتو لگئی او زما زوی تا پودری ویا
خلو دی تا پری مینزا او بیا زما دی لور نمو اخلا زما کمالدار او کل لور و گورا او استاد پودری زوی و گورا
گل غنده نازک کل زوی می دی چا ویل چی زما زوی پودری دی ها؟
تو غواری چی زمان پسترگو که خوری واچوی او خپل پودری زوی زما زوم که خدا ناچل سکه دی دلتا نچلیگی بل دکان تا یوسا پوشوی کنا
تنشل میگی چی زما پر زوی دی پودریانو تور پوری که یا؟
تور ندهی رشتیا دا رشتیا تام خ خبر اوی خوب پچا ولدی گورا تام یو اموری او لورم لری تخپل لور پودری تا ورکوی
کز ما زوی پودری وای نو لومړی ورځ به دی وای دی وای چې لور نه درکوم اغا ورځ خوستا تو ټول خوخه وا نن بیا څنګه درس نه تا پز ما زوی پودری شو
مون څه خبر وو چې ستا زوی پودری شوی دی ستا زوی کله په کلی کې وسیږي تل ورکوی تا خو ویل چه تجارت کوی خو اوس معلومه شوه چه پودری شوی دی له شرمه کلی ته نشی راتلی
چه نوی خبره نو اوس پیریانو درته وویل چې زما زوی پودری شوی دی
خدای فضل وکړ چې زوی مې له سفره راغی هغه ټوله کیسه راته وکړه چې ستا زوی پودری شوی دی
بس بس دروغ مه وایه د پودری رنګ معلومی زما زوی د ګلاب غوندې تازه ده
واه واه دای لا بلا د ګلاب غوندې تازه دی سمه ده وروسته به دې ګلاب زوی ال ووینې د مور سترګې ړندې وي او د خپل زوی ال نه ویني
ځه ورکشه ته له خدای اجار شه چې زه ستا لور پسې درتلم که نه ستا غوندې فقیرانو لونې څوک څه کوي زما زوی ولاکه بېښځې پاتې سي
زه دا منم چې موږ ستاسې غوندې شتمن او مالدار نه یو خو خپل لور پودری ته نه ورکوو ستا څه خیال و چې موږ به خپل لور ستاسې پیسو ته درکو او په لوی لاس به یې تناره کې واچوو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي راډیو اوریدونکو.